په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې یو شمېر نجونو د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو په وړاندې مظاهره وکړه.
موږ خپله خپل غږ پورته کوو، خپله راوځو، اعتراض کوو.
د طالبانو چارواکي وایي د نجونو لپاره د ښه چاپېریال په برابرولو کار کوي.
د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایلو او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي.
طالب چارواکو هغه راپورونه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې اوازې رد کړې چې ګواکې د افغان ځواکونو وسلې او تجهیزات په لویو موټرونو کې پاکستان ته انتقالیږي.
وسلې او تجهیزات یا وسایط ټول مطلق بند دي، کومې ویډیوګانې چې لاس په لاس کېږي یا د پخواني وخت دي او یا کومې بلې پېښې پورې اړه لري.
د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روند اندي وایي لکه چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي.
په ملي مسایلو کې د خوست نوم ډیر یو ځلاند وو، اوس د غچار یو څه کمزوري شوي دي.
مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي ولستانه زیاته خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. یک شنبه په کابل ښار کې لږونه ښځو مظاهره وکړه. او په افغانستان کې د یونیسف استازولي د ماشومانو ترمنځ د سرخکانې اشرې د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. خبرونه په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. پیښه د جلال آباد ښار د پنځمې ناحیې اړوند کابل هډې ته څیرمه شوې. بم د سړک په غاړه ښخ شوی و چې د طالبانو د موټرو په تیرېدو چاودل شوی. د لومړنیو راپورونو له مخې د یو ماشوم په شمول 15 کسان وژل شوي. رسنیو راپور ورکړی چې له دې چاودنې ګڼ ټپي طالبان روغتون ته وړل شوي. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې یوه مېرمنه هم شامله ده. چا لا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو پرون هم په جلال آباد کې یوې چاودنې لږ تر لږه 3 کسان وژلي وو. اسلامي دولت ډله یا داعش وسلوال په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې فعال دي او اکثر د دغه بریدونو مسؤل بلل کیږي. یک شنبه په کابل ښار کې لږونه ښځو مظاهره وکړه. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دا ښځې له طالبانو د تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو درناوی غواړي. طالبان په وروستیو کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د امر بالمعروف وزارت لوحه زړولې او د خپل سرپرستی کابینې د وزارتونو له ډلې د ښځو چارو وزارت لری کړی دی. د طالبانو لخوا بل اقدام چې د ګڼو توند غبرګونونه پارولي لشپږم ټولګي پرته پورته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل دي. د کابل ښاروالي وایي له ځینو برخو پرته ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې په کور کېني. د کابل سرپرست ښاروال حمدالله نعماني په خپل لومړني کانفرانس کې دا خبره وکړه.
بازار کې زنانه تشنابونه دي، هغه کار هنر نشي کولای. هغه راځي، هغه د اجرانو په صفت باندې راځي، هغه هم کار کوي. په ناحیو کې یا په مرکز کې ځینې داسې ښځې شته چې هغه د مسلک په لحاظ باندې موږ د دې مماثل بل قدر نه لرو. هغه هم راځي، ډیزاین په برخه کې شته، ساختمان په برخه کې شته، الکترانیک په برخه کې شته، هغه هم راځي کار کوي.
نومانی وویل د ښاروالۍ له نږدې 3000 کارکوونکو په تشکیل کې 80% ښځې شامل دي، خو اوس چې اکثره په کور کې نول شوي ماشونه یې حواله دي. یوازې په ښاروالۍ نه بلکې د راپورونو له مخې له روغتیا، لوړو زده کړو او پوهنې پرته په ګڼو نورو دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو برخلیک نه دی معلوم او اکثر یې له دندو کورونو ته ستنې کړای شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي د ماشومانو ترمنځ د سرخکانې اشرې د ناروغۍ شمېرې د اندېښنې وړ لوړې شوې دي. د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک له روغتونه کتلي چیرته چې په سرخکان د اخته ماشومانو درملنه پکې روانه ده. د افغانستان لپاره د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق په ټویټر باندې په دې تړاو په لیکلي بیان کې زیاته شوې چې د سرخکان د اندېښنې وړ شمېر قضیو زیاتېدل زیانمنونکي افغان ماشومان لا له خطر سره مخ کوي. یونیسف ویلي دغو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو ډاډمنول حیاتي ارزښت لري. د هند او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نیو ډیلی کې وکتل. دوی د ګڼو نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر لیکلي ل خپل سعودي سیال فیصل بن فرحان سره د افغانستان په تړاو ډیر اغیزمن بحث کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته ورسید. شاهزاده سعود به سبا تر دې چې مخکې چې نیویورک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودی سره وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. د پاکستان په شمال غرب کې د پولیو د واکسیناتورانو یو ساتندوی پولیس د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي خالد سهیل رسنیو ته ویلي چې برید د کوهارت په یو کلی کې شوی دی. د کمپاین کارکوونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی خو یوازې د پولیسو یو افسر وژل شوی دی. پولیسو ویلي چې د دې پېښې په اړه باندې تحقیقات پیل کړي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو مخکې تر دې د پاکستان طالبانو ډله او همدارنګه القاعده شبکه په واکسیناتورانو او د واکسیناسیون په کمپاین باندې په بریدونو باندې تورنه شوې ده. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له بنگلاديش یو ورځنی لوبه وګټله. افغان ټیم د بنگلاديش لخوا ټاکل شوی 155 هدف د وو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. د افغانستان لپاره په نننۍ لوبه کې د بالینګ یا توپ اچونې په برخه کې بلال سمی او ننګیالي خروټي درې درې وکټې واخیستې. اظهار الحق نوید او شاهد الله حسنی هم دوه دوه بنگلاديشي لوبغاړي وسوځول. په بیټنګ کې بیا اسحاق زازي 250، کپتان اعجاز احمد 230 او اظهار الحق نوید 90 ناسوځیدلي منډي وکړې. کسام افغانستان له بنگلاديش دا لوبه وګټله خو د 15 یو ورځنیو سیریز 3-2 په بنگلاديش وبایلود. د دوی 15 لوبې د سپتمبر 11 پیل شوې وې چې د سر 3 بنگلاديش وګټلې او وروسته دوه افغان ټیم په خپل ګټه پای ته ورسولې. له سفی ولستان اگزیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. دغه راز به وړاندې په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې پیاوړي کېدو ته اندېښنې څومره جدي دي. له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په دې وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي له افغانستان له خاورې بیا د القاعده او دغه راز د ځینو نورو ترهګرو ډلو ګواښ جدي وي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په جلال آباد کې نن بیا چاودنې وشوې. دوهمه ورځ ده چې په جلال آباد کې چاودنې کېږي او مرګ ژوبلې هم لري. په دغو چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوی دی. دا چاودنې په هغه ولایت کې کېږي چې د القاعده د اوبخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش قوي مرکز بلل کېږي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار سفی الله ستانگزی تعقیب کړی دلته په سټډیو کې را سره دی. ستانگزی صاحب، جلال آباد نن بیا د چاودنې شاهد و، که څه هم تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې مخکې به یې ډېر ژر د دا ډول چاودنو مسؤلیت اخیست نه دی اخیستی، خو ډېره ګوته د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته نیول کېږي چې ښایي د دغو چاودنو تر شا لاس ولري، ځکه چې په افغانستان کې بله داسې کومه ډله فعاله نه ده. طالبان خپله چې پخوا یو د حکومت مخالفه وسله واله ډله وه په واک کې دي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په جلال آباد ښار کې په یوې لګڼې ګڼې ډکې سیمه کې چې د کابل اډه ده، د غوچکو په سیمه کې هلته چاودنه شوې ده. مین مخکې له مخکې د سړک په سر باندې ښخ شوی و او هغه وخت چې د طالبانو موټر تیرېده، البته رنجر موټر چې پخوا به پولیس پکې و او اوس طالبانو سره دي، د طالبانو په همدغې موټر باندې دغه مین چاودلی دی. د لومړنیو راپورونو له مخې یو ماشوم او یو رکشاوان چې د همدغې چاودنې سره او دوی د 15 وژل شو په ډله کې، د نورو وژل شو په ارتباط باندې د طالبانو چارواکو خپلواک سرچینو څه نه دی ویلي چې دا څوک دي، مګر د 15 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. همدارنګه څنګه د ګڼو نور کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده چې پکې یوه ښځه ده او ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې د طالبانو د ټپیان ګڼ ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. دا دویمه چاودنه ده چې په جلال آباد کې شوې ده. پرون هم په جلال آباد ښار کې یوه چاودنه وشوه چې هغه د مقناطیسي ماین چاودنه وه چې په هغې کې درې کسان وژل شوي وو. په کابل کې هم د یوې مقناطیسي ماین چاودنې راپور ورکړل شوی و. دغسې چاودنې په ځینو نورو سیمو کې هم شوي دي او مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی په غاړه اخیستی، خو امریکایي چارواکو همدارنګه طالبانو هم منلې وه پخوا چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تهدید شته. امریکایي چارواکو د دې ډلې د تهدید په ارتباط باندې څرګندونې کړي دي. همدارنګه یې ویلي دي چې ممکن داعش یا اسلامي دولت خراسان څنګه او القاعده شبکه په یو یا دوه کلونو کې بیرته راژوندی شي او فعالیت پیل کړي تر دې حده پورې چې بیا امریکا او لویدیځ هیوادونو ته خطر پېښ کړي. د ماینونو د چاودنې په ارتباط باندې یوه بله مهمه مسله دا ده چې په ځینو هغو سیمو کې د راپورونو له مخې چې طالبان پخوا فعال وو او اوس هم د دوی په ولکه کې دي، هغه ماینونه چې دوی ایښي وو هغه هم چاودلي دي او ځینو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. چې د افغانستان په جنوب کې دغه سیګانې پېښې له هغې ډلې په کندهار کې شوي دي چې اوس هم د ځینو چاودنو غږونه او راپورونه ورکول کېږي. البته دا مقناطیسي چاودنې نه دي بلکې هغه ماینونه وو چې ځای پر ځای شوي وو پخوا، خو تر اوسه پورې نه چا راایستلي دي او هماسې پاتې دي په خپل ځای باندې.
مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د نړیوالو ډېرې اندېښنې په افغانستان کې په همدغو دو ډلو دي، د القاعده شبکې او د غرض د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان د خراسان څانګې. چې پر همدې موضوع په یونان کې د ناتو غړي هیوادونه من جمله د امریکا دفاع وزیران او نور لوړپوړي پوځي چارواکي بحث لري. له افغانستان د امریکایي ځواکونو په ګډون د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته امریکایي پوځي مشران هڅه کوي چې په ناتو تړون کې له خپلو متحدانو سره په راتلونکو کې د هغو ګواښونو په وړاندې ګډ اقدامات وکړي چې ترهګرې ډلې په تیره بیا القاعده او اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان له خاورې متوجه کوي. په دې اړه د ناتو د غړو هیوادونو پوځي چارواکي پرون او نن په یونان کې خبرې کوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی ویلي د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې غړي هیوادونه په خپلو کې استخباراتي معلومات لاسره شریک کړي او د ترهګرو ډلو چې بیا سره ځانونه منسجم نشي کړی امریکا او متحدانو ته ګواښ متوجه نه کړي بحثونه او موافقې وشي. امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې کولای شي په افغانستان کې ترهګر ډلې لری وڅاري او د اړتیا په صورت کې پرې لری بریدونه وکړي، خو په دې برخه کې په نږدې پرتو هیوادونو کې هم دوی امکاناتو ته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د سیاسي چارو ځینو پوهان هم اندېښنه لري، وایي چې دغه د امریکا او د نورو نړۍ هیوادونو اندېښنې یو څه پر ځای دي. د دوی په باور د نظام په بدلېدو سره دغه ډلې د دې امکان لري چې په افغانستان کې بیرته راوټوکیږي. نور په دې رپورټ کې.
امریکا لا هم له افغانستان نه ځان او نړۍ ته اندېښنه لري. امریکایي چارواکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان نه نړۍ او امریکا ته د ورپېښېدونکو ګواښونو د مخنیوي لپاره له ناتو غړو هیوادونو سره خبرې کوي. دوی پرون په یونان کې د ناتو له پوځي مشرانو سره ناسته کړې چې نن هم دوام لري. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې ناستې مهم هدف افغانستان او دغه هیواد نه امریکا او نړۍ ته د ورپېښېدونکو ګواښونو د مخنیوي په لارو چارو بحثونه دي. له دې وړاندې د امریکا لوی درستی جنرال میلی، دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو د القاعده او د داعش ډلې د بیا څرګندېدو فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو چې کېدای شي په یو یا دوو کلونو کې دغه ډلې متحده ایالاتونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د امریکا د اندېښنې بې ځایه بولي. د دې ډلې د فرهنګي کمیسیون یو غړي بلال کریمي نن یکشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دا ادعا حقیقت نه لري. القاعده اوس په افغانستان کې نشته. اسلامي امارات متحد دی چې له افغانستان څخه به هیڅ هیواد ته ضرر نه پیښیږي، ولې نو نورو هم غواړو چې دلته مداخله ونه کړي. دغه ډلې له دې وړاندې هم په ټینګار سره ویلي چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی، خو د چارو ځینو پوهان بیا د امریکا له لورې اوسنۍ اندېښنې پر ځای بولي. شنونکی متی الله خروټی.
د امریکې د متحده ایالاتو تشویش پر ځای ده، په دې چې قرار دی هغه شواهد چې معلومیږي د افغانستان نظام په بدلولو سره هر خارجي مجاهدین ګویا جنګیالي هغوی القاعده پورې مربوط خلق کوي او القاعده له خوا نه تسلیح تجهیز تمویل کیږي او القاعده د هغوی مدیریت کوي. د دې شک نشته چې داعش هم قوي شي په افغانستان کې. د دې لپاره چې د داعش د قوي کېدو مخه ونیول شي، د افغانستان د اسلامي امارت مسئولین ته لازم دی چې د داعش د شکل گیری نه په افغانستان کې جلوگیری وسي.
امریکا داسې مهال د اندېښنو اخیستی چې په تېره میلادي میاشت کې د کابل په هوایي ډګر د دوو بریدونو په ترڅ کې له سلو زیات کسان ووژل شول او له 200 ډېر ټپیان شو چې مسؤلیت یې داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست. په وژل شویو کې دیارلس امریکایان هم شامل وو چې امریکایي چارواکي وژل کېدل تایید کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د ښځو چارو وزارت د بندولو او زده کړو ته د نجونو د محدود لاسرسي په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده په خپلو شعارونو کې د زده کړې او کار غوښتنه کوله. نور په دې راپور کې
دا کم شمیر خزی په کابل کې د خزو چارو وزارت د دروازې تر مخه راټولې شوې او د خپل حقونو خوندیتوب غواړي. دوی د ازادي زده کړه او کار زموږ حق د شعارونه ورکول وای. خزی دی لټولنیزو فعالیتونو نه منې کیږي. ل لاریون کوونکو یو وای ترنم سیدی وای طالبان نشي کولای دوی لپاره اوس د کړو منې کړی او مجبور دي چې وختنی ومن
مکتب ملګرو ملتونو سازمان د بشری حقوقو کمیسیون او هغه نړیوالو ټولنه سکه چې موږ په درد نه خوري هغه مهال چې هیڅوک نشي کولای له موږ دفاع وکړي موږ خپل خپل غږ پورته کوو خپل راوز او اعتراض کوو یا به وژل کیږو یا به خپل حق غواړو.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د خوځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب غږونه مخ په پراخېدو دي. دا غوښتنې وروسته تر هغې پراخېږي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه او دغه شانې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي. د افغانستان د موج تحول په نوم ګوند چې مشري یې د ولسي جرګې پخوانی وکیل او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د جمهور رئیس غني د حکومت د سولې د مرکچي پلاوي او غړي فوزیه کوفي کوي نن د یکشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د ښځو حقونو ته پام نه کوي. د دې خوځښت غړي مرزیه احمدی وای له کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوځو پر وړاندې پریکړې د اسلام او قانون سره ټکر کړي.
دور نگه داشتن زنان و محروم ساختن آنان
لکار څخه د خزو لری کول او لدوی سره تبعیزی چلان کول د اسلام مبارک دین د نړۍ د اسلامي هوادونو لکړنو او د افغانستان د کلتور خلاف دی. له همدې مل دوی ته د کار اجازه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په ځانګړي ډول د نوی جوړښت پر رهبرۍ کې ونډه د مبارزو خزو له بنسټیزو غوښتنو یو ده.
مبارزه ان کشور است.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خوځو انجونو لوی اندېښنه د دوی د تیرو شل کلنو لاسته راوړنو ساتنه ده. زده کړې او دنده د افغان خوځو هغه دوه مهمې غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د خوندیتوب لپاره غږونه پورته شوي. که څه هم له طالبانو د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او خوځو ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې خو ژمنه کوي چې د خوځو حقونو ته درناوی لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی خوځو ته په روغتیا او پوهنې وزارتونو او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر دننه د کار اجازه ورکړي او ژر به د دوی د زده کړو او پنورو ادارو کې د دوی د کار کولو په اړه پریکړه وشي.
په نورو برخو کې هم کار روان دی. تر اوسه پورې پروسه ټوله تکمیل شوې نه ده. البته د ښوونځیو په اړه باندې هم تصمیم تر کار لاندې دی. سي هلته د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت د مسؤلیت په اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي. د دې لپاره کار روان دی. انشاءالله امید کیږي چې دا مرحله هم توي شي.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه هم د خوځو حقونو ته درناوی او د دوی ټولنیز فعالیت ته اجازه ورکول دي. که څه هم د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي ښځې او فعالینې له افغانستانه ووتي خو هغه چې پاتې غوښتنې یې معلومې خو د خپل راتلونکي ګونګ برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. طالب چارواکو هغه راپورونه په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې او واضح رد کړ چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې او تجهیزات په غټو موټرو کې پاکستان ته انتقالیږي او هلته هم د کباړ په توګه پلورل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو څو ورځو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د افغانستان د پخوانی او امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند پوځي وسلې، وسایل او وسایط په غټو موټرو کې بار ښکاري. د ټولنیزو رسنیو یاد کارکونکي داوه کوي چې دغه پوځي وسایل له کونړ پاکستان ته وړل کیږي، خو طالب چارواکي بیا وایي دوی هغه وسلې او وسیلې چې بې ځایه ولاړې وي هغه یې ټولې د 201 سیلاب قلی اردو اړوند دوهمې پلې لیوا ته انتقال کړي او هیڅوک حق نه لري چې له هېواد یې بهر کړي. د کونړ والی حاجي محمد عثمان ترابي تیر ورځ دوهمې پلې لیوا ته تللی و، هلته یې رسنیو ته وویل دوی د هېواد خاورې او ټولو ملي شتمنیو ساتونکي دي او هیڅوک نشي کولی چې دغه وسایل نورو ځایونو ته انتقال او یا هم له منځه یوسي.
زمونږ ملي شتمنۍ ده، دا به نه ضایع کېږي. دغه بیت المال دی، دا افراطي دي او داسې نورې اصلي او سامانونه دم سره جمع کړي. ولس ته هم ډاډ او اطمینان ورکوو، دا خو له توپونه دي یا دا خو له تجهیزات دي چې یو قدره مرمۍ یعنی یو پوچک هم موږ د خپل ملک نه بل طرف ته اجازت نه ورکوو نه ورکوو.
د پوځي موټرو د انتقال عکسونه او ویډیوګانې یوازې له کونړ نه خپرېږي، بلکې د هېواد له نورو ولایتونو هم په ټولنیزو رسنیو کې دې ته ورته خبرونه، ویډیوګانې او عکسونه لاس په لاس کېږي چې ورسره لیکل شوي یا ویل شوي د ملي شتمنیو او پوځي تجهیزاتو د قاچاق مخه ونیسي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیل احمدالله وسیق ازادي راډیو ته وویل له هېواده هیڅ ډول وسله، پوځي موټرې، اوسپنه او یا هم کباړ څوک نشي وستلې.
نه دا حقیقت نه لري، اوس د هېواد څخه هیڅ نه و، نه اوسپنه، نه په بل ډول باندې مواد چې هغه بند وي لکه وسلې او تجهیزات یا وسایط ټول مطلق بند دي. کومې ویډیوګانې چې لاس په لاس کېږي یا د پخواني وخت دي او یا کومې بلې پېښې پورې اړه لري، دا د اسلامي عمارت له طرف څخه نه دي، د اوس وخت پورې اړه نه لري.
د یادونې وړ ده چې په ویایمه لسیزه کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته د افغان پوځ الوتکې، ټانکونه او نور ډول ډول تجهیزات او وسایل مجاهدینو ته پاتې شول. د خلکو په خبره چې څه په کورنیو جنګونو کې له منځه لاړل، زیاتې پاکستان ته انتقال شول او څه چې پاتې ول هغه نړیوالو ځواکونو د ډی ډی آر او ډایاک د بې وسلې کولو پروسو کې له منځه یوړل. اوس هم خلک ویره لري چې له افغان ځواکونو طالبانو ته پاتې وسیلې او تجهیزات د پخوانیو برخلیک سره مخ نشي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې د ټول هېواد او ملي شتمنیو ساتنه دینی او ملي دنده ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست فرهنګیان، مدني فعالان او رون اندي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي. دوی وایي خوست د علم، ادب او فرهنګ له اړخه یو بډایه سیمه ده، خو اوس په کې د پخوا په شان ادبي بنډارونه، مشاعرې، غزلیز ماښامونه او نور پروګرامونه نه ترسره کیږي. بلور ته د فرهنګ په برخه کې د طالب سیمه ایز چارواکي وایي چې دوی به د فرهنګیانو، رون اندو او ځوانانو د یو موټی توپ او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼ پروګرامونه یا پلانونه عملي کړي.
خوست چې مخکې پکې ډېر مدني، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه ترسترګو کېږي. خوستیو فعالانو ازادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، ملي مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هر موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخته به د اطلاعات و فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل، په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښایي کې، ځکه د کارونه داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنی شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي. دغه پخوا په شان ګړندۍ نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کیږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې د یوه فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم وپیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه په خوا کې د ځوانانو د فکري تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سرټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز د طرفه موږ ته روښوولی کیږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو د فکري تنویر او ذهني تنویر د پوره کور وکړو، مختلفې برنامې ورته پیش کړو، هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی، هغه که د سیمینار په برخه کې دی، هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې په خوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواهشه اتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي، هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې. خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي، یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله اوریدي. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفحه هم صافه او وازی اوریدلی شي. د ازادي رادیو د ماخامنه خبری مجله ورستۍ برخې ته رسیدلی یو. ز نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره اوسئ. بل او د ازادي رادیو ورستۍ خبری مجله پاتې ده. خو مخکې له دې چې د خبری مجله پای ته ورسیږي، تاسو را بولم د ازادي رادیو د ژوند رنگونو د لړۍ یوې نوې برخه ده.
د ژوند رنگونه.
سلام ستنم چیرې؟ یعقوب ورور څه کاروبار کوي؟
تر ما زه په پنچر مینه ما زه پنچرې مې دا کار کوم
او د پنچرې تر څنګ دلته پېټرول او ډیزل لا شانم دینو دا کوم ستدي
او دا ټول زما د الحمدلله بس خدای دې ما دي.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار ته مخه کړې؟
دا کاروبار خو مات دې پلار نه پات نه
څومره وخت کیږي ورسره؟
یار 15 کال څه بکی دا ورسره
څه کړې کړې
ذکر د وسام دې کی امر دې او خپل ذکر دا ورته ملګر وخت دې کار ته دا چې اول خپل ذکر مهم دې چې ذکر دا کار ما دې لپاره ځکه ما مخ ژوند کچېر په ځکه نه کیږي خو کار به دې خو خیالن وي کار ځکه خو کوي ما
نو کانکور او پانتون ته دې نیت شته
او بالکل می نیت درځي نه بعد بس خې وی دل کوس وا
کوم په هنځي یا کوم مسلک خو بدین ځان لپاره نه غوړه کړه
غوړه کړه مې نه ولا خو ډیر شوق مې غته دا یک کمپیوټر ساينس او یا غن ورسته انجینری ته
د ستاسو د ټولګیوالو په منځ کې تچ کاروبار کوي واغوی کاروبار هم نه کوي څومره فرق لیدل کیږي مثلا تاسو څه څه ډول یو ځان احساس کوي د دې په منځ کې؟
پر خدا دا چې دوی نه ما فکر لګ لوړ ده خدا ونه ځکه چې ماته معلومات کیږي چې د باندې څه روان دي څه کیږي په کار چې لاس تر دې چې ناراضي دوی په هغه کې ډېر داسې نفر شته یو نیم کاله داسې چې یو نمره دوه نمره هغه تکړه دي تقریبا په ماتمه نمره هغه تکړه دي هغه ښه دي مخ روان دي خو د ما نه وروسته چې کوم دي زه من دا افسوس کوم چې تاسو باید کار خو زه هیڅ تعلیم هم نه
یعنی تاسو وړاندې له وړاندې چې تحصیل وکړ یو مسلک مو زده کړی دی یو قسم زده دی تیار
بالکل قسم ما دې لپاره زده کړی چې زه ګورم چې افغانستان کې ډېر لایق لایق خلک دي بااستعداده خلک دي فارغ شوي دي پوهنتون نه وظیفه ورته نه پیدا کیږي د مسلک ځان د ورځې مزدوره کوي اتلس کاله سبق ویلی دی د ورځې په 2500 روپۍ کار کوي.